دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منوریدونکو په دې هله چې روجوړي زنځرانه یې سزي درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایم قدر منوریدونکو په موکړی د دې وخت تازه خبرونه ده
السلام علیکم درنوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان امنیتی چارواکي وایي ناپیژندل شوو وسلوالو د کابل په خار کې د ستري محکمې دوه قاضيانې په ډزو کې وژلي او موټر چلون کې ټپي کړی دی. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې د غبرید د کابل د خار په لسمه ناحیه کې شوې ده. د افغانستان د ستري محکمې نطاق احمد فهیم قائم امریکا غږ ته ویلي دي چې برید د ستري محکمې د کارکونکو د عملې په موټر په داسې وخت کې شوې ده چې د کسان د کورنا دفتر ته پلاره وچی دځې پیوښوې. جمهور رئیس غنی په دغه قاضیانو باندې برید غندلې ده او هغه د اسلامي ارشاداتو او د سولې مخالف کار بلل ده. د امریکا د متحده ایالاتو شازافر راس ویلسن په افغانستان کې د ترور او هدفي وژنو د بندولو غوښتنه کړې ده. خاغلی ویلسن نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې د ستري محکمې د دوه خزینه قاضیانو د وژلو نو وروسته دا خبره کړې ده. که څه هم دغه برید مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اغستی، خو خاغلی ویلسن په غیر مستقیم ډول طالبان ګرم بللی دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي. جمهور رئیس غنی ویلی دی که په بلخ کې اختطاف شوی ماشوم آزاد نشي نو دغه ولایت ټول امنیتي چارواکي بل دندل لري کې. د قریب دریو میاشتو را په دی خو انسان تختونکو په بلخ کې د عبدالرؤف پونوم یو نه کلن ماشوم تختول دی. د بلخ امنیتي چارواکو تر اوسه پورې د جمهور رئیس غنی د دې خبرداري په حق لا څه نه دی ویلي. د تختور شوی ماشوم کورنۍ ویلي دي چې انسان تختونکو له هغوی نه د ماشوم د پریښودو په بدل کې یو نیم میلیون ډالر غوښتي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله موهب د افغانستان د شپږو ولایتونو د حکومتي اجراءاتو او امنیتي وضعیت د سارنې لپاره نن سهار د هلمند ولایت ته رسیدلی. خاغلی موهب چې د افغانستان لوی دریسیز او د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال هم ورسره په دې سفر کې ملګری دي، نن د لشکرګاه په شمال کې د 215 میوند قول اردو مرکز ته د رسیدو سره سم د پوز د ځانګړو قواو سره کتلی دي. د غراز د ملي امنیت د شورا اعلامیه وایي چې خاغلی محبه د دایکندي او د نیمروز د ولایتونو په ګډون د قندهار، هلمند، زابل او د اورزګان په ولایتونو کې هم د همغږۍ د زیاتوالي لپاره د دې ولایتونو د چارواکو سره وګوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د یو اتیا مثبتو پیښو د ثبتېدو او د 4 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن ویلی دی چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1500 اتیا سمپلونه ماینه شوي، یو اتیا پکې مثبت ختلی دي. همدارنګ په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس لامره 4 تنه مړ شوي او د ټولو مړو شمیر 2340 ته رسیدلی دی. د امریکا د جان هاپکینز په هنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې شاوخوا 4.9 میلیونه خلک په کورونا اختري او 2 میلیونه نور مړ شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د منتخب جمهور رئیس جو بایدن یو لوړ رتبه سلاکار نن د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې جو بایدن به د لوړی د مراسمو په ورځ د خپل نوي دفتر د صلاحیتونو په وسیله د کورونو، د شاګردانو د تعلیمي پورونو، د اقلیم د بدلون او د مهاجرت په پالیسیو کې د بدلون راوستلو لپاره اقدامات وکړي. د بایدن د دفتر راتلونکي رئیس ران کلین په یو یادداشت کې چې په خبريالانو ویشل شوی ویلي دي چې په دغه اقداماتو کې چې د چهارشنبه په ورځ کېږي د اقلیم د بدلون په حق له د پاریس په موافقه کې د امریکا بیرته شاملول، امریکا ته د سو اسلامي ملکونو په سفرونو د بندیزونو لري کول، د فدرالي تعلیمي پورونو د قسطونو د ادا کولو د ځنډولو تمدیدول، د خلکو د کورونو د سلبولو بندول او همداشان د ایالتونو ترمنځ په سفرونو کې او فدرالي ودانیو ته د تللو په وخت کې د ماسک د اغوستلو لازمي کول شامل دي. منتخب جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ ویلي دي امر به وکړي چې د کورونا د ویروس د واکسینو د پروګرام د چټکولو او د ترامپ د ادارې په ناکامو اجراتو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د پچکاریو او نورو لوازمو تولیدات زیات شي. د بایدن د پلان په اساس به د عاجلو مرستو د فدرالي ادارې د واکسینو زرګونه مرکزونه جوړ شي. متقاعد ډاکټران به خوونکو د خوراکي موادو د دوکانونو کارګرانو او کسانو ته چې عمرونه د 15 پېټه کلونو نه پورته وي او نور خلکو ته هم واکسین پچکاری کی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د فرانسې خارجه وزیر نن د یکشنبې په ورځ ویلي دی چې اروپایي ټولنه او د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن راتلونکي اداره باید موجوده تجارتي شخړه تر هغه پورې وزندوي چې د حل یو غړلار ورته پیدا شي. خارجه وزیر نن د یوې جریدي سره په مرکه کې ویلي دی چې د غشخړه چې هر چاته ضرر رسیږي د بایو د لوړولو او د فولادو د ډیجیټل ټیکنالوژي الوتکو او په خاص ډول زموږ د واینو په سکتور باندې د مالیه د لوړیدلو په سر موجوده ده. د جرمني یو وزیر ویلی دی چې هغه خلکو ته باید د نورو نمخ کې رستورانونو او سینماګانو ته د ورتلو اجازه ورکړل شي چې د کورونا واکسین کړي وي. خارجه وزیر هکوماس ویل دولت د دې لپاره د خلکو په اساسي حقوقو بندیزونه لګولې دي چې د کورونا د وبا د خپرېدو او پروختونونو کې د ناروغانو د ګڼګوني مخه ونیول شي. په فرانسه کې د شنبې په ورځ کلی او خارګوټي بيخي خالي وو. ټول خلک ځکه په کورونو کې وو چې د کورونا د وایروس د خپرېدو او په خاص ډول دغه وایروس د نورو ډولونو د مخنیوي په خاطر په غون ملک کې کاروبار بند او بندیزونه لګول شوی دي. په فرانسې کې او یا زره خلک په دغه وایروس مړ شوی دي. بندیز د مخام د شپږو بجو نه د سهار تشپږو بجو پورې نافذ ده. په چین کې هم چې پراتون کې میاشت کې د نوي قمري کال نه مخکې د کورونا دی وایروس د نوي سپې ویره پیدا شوې ده. مقامات نن د یکشنبه په ورځ د کورونا دی 109 مثبت پیښو د سپټې دوه خبر ورکړي او وایي چې زیاتره د پیښې د بیجینګ خواوشات د هیبي په ایالت کې ثبت شوې دي. او د انډونیزیا د طبي افات د چارو ادارې نن د یکشنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې لکثر لګه دریا ویاتنه د هغه زلزلې نه روسته مرشوي دي چې د جمعې په ورځ د انډونیزیا د سلاویسی په ایالت کې وشو. په دغه زلزلې کې چې قوت شپږ اشاریه دوه درجه وو د 1900 شلو نه زیات خلک زخمی شوي هم دي. پولیس او پوځیان ګمارل شوي دي چې د دې قسمي په توبر خو کې د غلاګانو مخنیوي وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت تا. نن سهار په کابل ښار کې دوه قاضیان وژل شوي. ستره محکمه وایي چې د قاضیان دفتر ته پلاروي چې ناپیژنده وسلوالو پر دزي وکړي. نور حال په دې رپورت کې د لیمینیا زیناوري.
ناپیژندل شو وسلوالو د ستره محکمې دوه قاضیان په دزو وژلې او موټر چلوونکي ټپي کړای دی. دغه پیښنه یک شنبه سهار د کابل ښار د لسمې ناحیې اړوند د تایمانی سابقه په لسم سره کې شوې ده. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز ویلي چې په دغه برید کې د سترې محکمې دوی خزینه کارکونکي وژل شوي او موټر چلوونکي هم ټپي شوی دی. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قائم به امریکا غږ ته وویل چې برید د یادې محکمې د کارکونکو د عملی پر موټر شوی دی. نو موړي زیاته کړه چې یاد کسان له کور څخه دفتر ته پر لار و چې پر موټر یې ډزې شوي دي.
امروز دو نفر از قضات اناس یکی از ریاست های مسلکی مرکزی استر محکمه آماج عمله توریستی قرار گرفتن و شهید شدن و دریورشان زخم برداشته.
چارواکی وایی چی پریدگر لسیمی چخه تختیدلی خواهی دینیولو حدسی پیل کردی. لارک چخه پخبره شوی اعلامیه که ولسم شرغانی پا کابل خار که پر خزینه قاضیانو برید غندله و حقای ده اسلامی رشاداتو او اصول مخالف کار بللای دی. که څه هم د خبرت مسولیت چاتر دی د منوي منلای خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارزدافیر طالبان مسول ګړلی دی. خاغلی راسولسن په خپل ټویټر کې د قاضیانو وشل غندلی دی او په دې اړه د سملاسي پلاتونو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه پیخه غندلی او هم د پلاتونو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبی الله فرهنګ امریکا غک ته وویل
مګر حکومت نه غواړي چې د ټول ظرفیتونو باید استفاده وکړي چې عاملین باید وپیژندل شي او عدالت د قربانیانو لپاره باید تامین شي. موږ په دې برخه لوی اندېښنې لرو. له بلې مرګ هدفي وژنې ادامه لري او دا د موږ لپاره یوه لویه اندېښنې دي.
په دې وروستیو کې په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې پر مدني فعالانو، خبریالانو او خزینه مامورینو هدفي بریدونه زیات شوي دي. پرون شنبه د کابل د امنیت قومندانۍ د مرستیال پر موټر د چسپکی مین چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تیره اونۍ بیا د بلخ مرکز مزار شریف کې د ملي اردو دوی خزینه سرتیر د ناصرګندو کسانو په ټزو کې ووژل شوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د سولې د ایجنډا د جوړولو په اړه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دویم پړاو مذاکراتو د پیل نه د کابو دوه اونیو په تیریدو سره د دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغان سولې په تړاو د امریکا د نوي حکومت ناسرګند دریز او د افغانستان پیچلي مسایل د دې سبب شوي چې مذاکرات به په ستوګه مخکې لاړ شي. په موکړی په دې اړه د ممتاز بهي رپورټ ده.
د افغان دولت او طالبانو مرچی پلاوه دولس ورځې مخکې په قطر کې د سولې د اجنډا د جوړولو لپاره دویم پړاو مذاکرات پیل کړل، خو تر اوسه دواړه خواوې د اجنډا په جوړولو بریالي شوي نه دي. د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت پر رهبرۍ کې بدلون او د افغان سولې په اړه د امریکا ناسرګند دریځ په قطر کې د مذاکراتو د پس پرمختګ اساسي لامل ګڼي. د سیاسي علومو استاد ډاکټر اکرم عارفی امریکا غوښتل ویل چې امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې اساسي رول لري او له همدې امله افغان دولت او طالبان په مذاکراتو کې پرمختګ نه لري او په امریکا کې د نوي حکومت راتلو په تمه دي. د امریکا وضعیت او سیاست تر اوسه ډیر روښانه نه دی. منتخب جمهور رئیس واک ترلاسه کړي او خپل سیاست سرګند کړي، خپل استازي وټاکي یا خلیلزاد یا کومبل کس، تر څو د مذاکراتو راتلونکي سرګند شي. دا یو لامل دی چې دواړه خواوې په تمه کړي دي. ښاغلی عارفی دغه راز وویل چې په افغانستان کې د نظام د سرنګوالي پر سر اختلافات او د انتقالي دولت وړاندیز د سولې د خبرو پیچلي مسایل دي چې په مذاکراتو کې د پس پرمختګ لامل شوي دي. په عین حال کې افغان حکومت وایي چې په قطر کې مذاکرات دوام لري او دواړه خواوې د اجنډا د جوړولو پر سر خپلمنځي بحثونو کې بوخت دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وویل
د دواړو مذاکراتي پلاو ترمنځ رسمي ناستي چې په دوحه ښار کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم د حضور نه وروسته پیل شوې، د اجنډا پر سر باندې هدامه لري. پر موضوعاتو باندې د لا بحث په خاطر د پلاوي د داخلي جلساتو دایره دل د مذاکراتو د پروسی او اصل او ضرورت دی، او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي خپل جلسې د اجنډا او د عنوان بندي او لومړیتوب پر سر باندې دایر کړي، او د لا نور بحث لپاره چې په ګډ مجلس کې باید وشي پوره آمادګی لري.
د سولې په خبرو کې پس پرمختګ او په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي دوام ته په پام لرنې یو شمیر دینی عالمان د مذاکراتو لخکې لخوا وسخه غواړي چې په خپلو دریزونو کې انعطاف وخي او پر اوربند سلا وکړي. دا دغه عالمانو لړل مولوی سید نعمت الله هاشمی او مولوی مختار احمد امریکا غټول
زمنګ د دوه ډلو نه صفات یو عالم غوښتنه داد چې صلح کې خیر ده، خدای ورته خیر ویل نو فلهذا د دوه ډلې خپل شخصي ګټو نه تیر شي، زر تر زره قربان باندې موافقه وکړي چې د بیگونه انسانانو خصوصا د مسلمانانو د افغانانو د وینې تویدو لاره مخاوني ولا شي.
زمون طرفنا حل دار چې جو په خپل کې کینی توافق تزانور شي چې په افغانستان کې یو سول امنیت او همشار شي.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د اجنډا د جوړولو پر سر دویم پړاو مذاکرات د مرغومي په 21مه په قطر کې پیل شول. لدی وړاندې د افغانستان د دولت چارواکو ویلي چې په دې پړاو مذاکراتو کې به په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او د اوربن ټینګې دوته لومړیتوب ورکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
لومړی مرستیال امر الله صالح افغانستان کې د کرونا وبا د خبرېدو په پیل کې د زندانې او څخه د زرګونو جنایي بندیانو په خوشي کولو خوشیني خودلې ویلې دي چې اکثر هم دا خوشي شوی بندیان کابل کې په جنایي پیښو کې لاس لري. اکرام شنواری رپورټ شالیګلې.
د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وی چې د کرونا وایرس د وبا د لومړی سپی د خبرېدو پر مهال په زندانونو کې پر دغه وبا د بندیانو د مړ کېدو د اندېښنو له امله د خوشي شو زرګونو جنۍ بندیانو په خوشي کولو په خیمانه دي. امر الله صالح د یک شنبه پوره سهار د شپږنیمو بجو امنیتي غونډې د راپور د خبرولو پر مهال د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې هغه مهال د کرونا خطر په سمه توګه نه و درک کړی. د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال ویلي چې د کابل په ځینو ناحیو کې د وضعیت په خرابېدو کې همدا د کرونا د وبا د خپرېدو پر مهال خوشی شوي بندیان لاس لري. د افغانستان د لومړي مرستیال د مطبوعاتو رئیس رضوان مراد هم امریکا غا غشنر اړیم ته ویل چې د کرونا په وبا په زندانونو کې د مړ کېدو د اندېښنو له امله یو شمېر بخل شوي بندیان د کابل په جدي پیښو کې لاس لري.
کله چې کرونا راغله نو په دې خاطر چې یو انساني ناورین رامنځته شي په زندانونو او توقیف ځایونو کې نو د افغانستان ولسمشر او د دولت رهبری پریکړه وکړه چې ځینې مجرمین چې د بند موده کمه پاتې و او یا دوسیې پوره څرل شوی وي هغوی خوشی شي او یو بخل شي چې په اکثره هیوادونو کې دا کار وشو. اما په دې وروستیو کې چې د شپږنیمو د غونډو او د دې غونډو د اجراتو په نتیجه کې کم مجرمین نیول کیږي او یا له منځه وړل کیږي په هغوی کې یو زیات شمېر هغه دي چې له دغې بخنې څخه یې فایده اخیستې ده او آزاد شوي او متاسفانه بیا یې جرم او جنایت ته مخه کړې ده.
افغانستان کې د کورونا وبا د تیر دیارلس تنوي لمریز کال د کپ په پنځمه خپره شوه. د کورونا وبا د لومړۍ څپې د خپرېدو پر مهال جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا یو لزره بندیان وبخل او له زندانونو یې خوشې کړل. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د نورو مسؤلیتونو تر څنګ په موقتي ډول د کابل د امنیت مسؤلیت هم په غاړه لري. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا امرالله صالح ته د کابل د امنیت د ښه کولو د مسؤلیت د سپارلو وروسته ښاغلي صالح تر اوسه د شپږمو بجو په نامه نه هاویه غونډو مشري کړې ده. د سید لومړی مرستیال یو شمېر سیاسي مخالفان ادعا کوي چې د ښاغلي صالح په مشرۍ د شپږمو بجو غونډو د کابل ښار د امنیت په ښه کېدو کې مرسته نه ده کړې. خو رضوان مراد وایي چې په تیرو سه باندې دوه میاشتو کې د کابل په ښار کې وضعیت ښه شوی او خلک دې داتمه هم نه کوي چې په سه باندې دوه میاشتو کې به هم جنۍ پیښي او هم توریستي پیښي له منځه لاړې شي.
خو د شپږنیمو اجراءات او د مجرمینو پر ضد مبارزه په قاطعیت او جدیت دوام لري او ډېر ژر به مجرمین جرم جنایت او توریستي پیښې په کابل کې تر ډیر حدا کم شي. دا چې باید په دونی مشته کې ټول جرم مهار شوی وي، ټول تروریزم لمنځه تللی وي، دا منطقي توقع نه ده. اما موږ د کابل د خلکو همکاري غواړو تر څو وتوانی وو چې د توریستي پیښو مخه ونیسو او د جرم او جنایت جرړې وباسو.
په افغانستان کې روانه اونۍ 1550 اونۍ ده چې د کرونا وبا خپره شوې. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د تیرو سه باندې درې میاشتو راهیسې د کرونا وبا دوهمه څپه هم په دغه هیواد کې خپره شوې ده چې لا تر اوسه روانه ده. خو دا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د دوهمې څپې زور مات شوې ده. نن د یکشنبې په ورځ د امنیت روغتیا وزارت په دیارلس ولایتونو کې د کرونا د ویروس یو اتیا نوي مثبتې پیښې ثبت کړې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 45,200 ته رسېدلی دی. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو راهیسې نوروزی پوری ټول 2330 وختنه د کرونا په ناروغي مړ شوی او 15,000 په تنه نور په دغه ناروغي دخته کې دوهسته د تخې شوی. د امریکا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ویروس 2330 په لې پیښې شته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دوکانه مخکې په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان د خلکو لخوا د واکسین لګولونه ډډه کول د نړۍ په لسو روغتیاي ګواښونو کې شمیرلې و. دا خبرداري د کرونا وایرس له خبرېدو مخکې ورکړل شو او اوس دغه وایرس د واکسین په تطبیقولو کې یو لړ جدي ستونزې لیدل شوې. په دې اړه نور معلومات د رڼا نورستاني نه په دې رپورت کې.
که څه هم ساينس پوهان د واکسین د موندلو او جوړولو لپاره ګړندی کار وکړ، خو کېدای شي د واکسین د تطبیق لپاره د خلکو چمتو کول یې وستونزې وي. دوه ورستي سرویګانی ښایي چې د ودی شسخاتر سلویخ سلونو امریکایان نه غوړي ځانونه واکسین کړي. په متحده ایالاتو کې د ساري ناروغي مخکښ کارپو انټونی فوچی اټکل کوي چې تر 15% خلک د معافیت ترلاسه کولو لپاره واکسین ته اړتیا لري. په فلادلفیا کې د اجل څنګې تخنیکی کسان او د اوروژنې نیمایي کارکونکو د واکسین اخیستلو څخه ډډه کوي.
We hope that over time
مونږ هله لرو چې د وخت په تیریدو سره کله چې ډیر خلک واکسین شي او مونږ نور هم په هوایي پر دې اکل ترلاسه کړو او زمون ډیر نور غړي واکسین تر لاسه کوي، ممکن ډیر خلک واکسین کینو ته ځانونه چمتو کړي.
افریقایي امریکایان په متحده ایالاتو کې د کووېټ نو لاستو ټولو ډيري پیخي او مليني لري. د سي دي اس یا د امریکا د ساري د ناروغي مرکز په وینا تر دې دمه ټول پښتني خي چې له لاستو تنو څخه څلور افریقایي امریکایان ویل چې دوی به واکسین وکړي، په داسې حال کې چې له لاستو تنو څخه اته آسیایي امریکایانو او په لاسو کې شپږ سپین پوستو او هسپانوي امریکایانو ویل چې دوی به واکسین واخلي.
minorities are leery about
اقلیتونه په دې اړه به باور دي او مونږ حق لرو چې په دې اړه فکر وکړو.
د امریکایي ماهرین د هدفي معلوماتو د کمپاینونو غوښتنه کوي.
مونږ ارتیا لرو د دې ستونزې د حل لپاره لاخه کار وکړو ترڅو خلک پکې برخه واخلي.
د امریکا د داخلي درملو د بورډ ډاکټران خپل عکسونه او ویډیوګانې چې د کووېډ 19 واکسین څخه یې اخلي په ټولنیزو رسنیو کې اچوي. دا د امریکایي داخلي درملو بورډ لخوا د کمپاین یو برخه ده ترڅو خلکو ته قناعت ورکړي چې دا خوندي دي.
مون هیله لرو چې په دې هواد کې هغه ډاکټران چې خپل کورنۍ سره د ناروغانو سره او د خپل ټولنې سره کې اړیکې لري کچېر دوی دا ګام پورته کړي او خلکو ته وخی چې دوی نه واز واکسین کولو ته لیواله دي بلکې ور باندې ویاړي هم او نور خلک دې هم وهڅوي. مون هیله لرو چې دا زموږ د پراخ کمپاین برخه وي. مون ټول اړتیا لرو چې دا سي ځای ته ورسیږو چې زموږ ډیری خلک واکسین شوي وسی.
په امریکا کې د پیښو او مړینو د کچې زیاتوالی ته په کتو د واکسین کول یو بیړنۍ اړتیا ده. په اریزونا کې ملي ګارد واکسین په ځایونو کې مرستې ته وردانګلې دي ځکه چې دا اوبه به هغه وخت له منځه ولاړه شي چې واکسین پر خلکو تطبیق شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا فدرالي استخباراتي اداري اف بي اي د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړي د مراسمو مخ کې نوې خبرداري ورکړي دی وايي چې په ټول ملک کې د تشدد د کې مظاهرې کې دي شي. لبلې خو کانګرس د جنوري په شپږم نیټه د امریکا په سپریماني د بریده تحقیقاتو لپاره د دواړو ګوندونو یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو په وړاندې غور کوي. نور حال د امریکا غږ د خبريالې پرسي ودا کوسره پر رپورت کې چې زیاتره در اوروم په ټول امریکا کې د ایالتونو په پلازمینو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوې دي. دغه مراسم به د جنوري په شلمه نیټه ترسره شي. دغه امنیتي تدابیر د هغې نروسته ونیول شول چې اف بی آی د ممکنه بدونو په حق له ځینې ټلیفوني خبري اوریدلې دي. د اف بی آی مشر کریستوفر ریویل زپ دې وجه باندې د ممکنه لفظ استعمالوم ځکه چې په کار دی چې موږ په دوه مسلو کې توپیر وکړو چې یو د حملو نیت ته او بل د نور خلکونه متاثر کېدل دي. اف بی آی د شپږم جنوري د حمله په تړاو باندې تر اوسه پورې سل کسان نیولې دي او 200 کسانې پنهه کړې دي چې پرې د غوړانې او د کولو تور دی. یادونه ورده چې د جنوري په شپږم نیټه باندې د ولسمشر پلویانو په سپینی ماړی باندې حمله کړی و. د هبرت کونکو په دروغ باندې دغه الزام لګوو چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. په حمله کونکو کې ځینې د پولیسو او د پاوس کسان هم شامل وو. د اف بی آی سره کارکونکي مایکل جرمن وویل مو په تاریخ کې هم دغه مسله لیدلې ده چې د سختریزه سپین پوستو او د سختریزه خي ارخي دلو سره د ځینو پولیسو او د پوځیانو غړي هم شامل وي. د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ به په واشنگتن ډي سي کې 15,000 امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي. د امریکا د ولسمشر ترامپ مرستیال مایک پنس ملت ته دا باور ورکړی دی چې په دغه ورځ به امریکایان خوندي وي. مایک پنس ویلو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هاریس به د خپلې نوې دندې لورا د امریکا د تاریخ او د کلچر سره سم پورته کړی. لبل خو کانګرس دا وړاندیز کړی دی چې د جنوري په شپږم نیټه د امریکا په سپینه ماڼۍ د بریده تحقیقاتو لپاره د دواړو ګوندونو د غړو په شمول یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي چې د غمبرت په حق باندې پوره تحقیقات وشي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ننګرهار دولتي مطبع د ماشينونو د خرابوالي او د لازمو امکاناتو د نشټوالي لامل د سقوط سره مخ ده. مسولین وايي فعالیتونه د په خو په پرتل دومره کمرنګ شوې دي چې ان د خپل کارکونکو میاشتنی ماشينه هم نشي پوره کولای. زبیو الله غازی رپورت را لګلې.
د ننګرهار دولتي مطبع چې له جوړېدو یو پیړی اوړي خو ماشينونه له کار لوېدلې او د خپل کارکونکو د تنخوا پیسې هم نشي ګټلې. د دغه مطبې اداري مسول شفیق الله عملوال وای اوس مهال په مطبې کې د دولتي ورسپانې ترڅنګ د یو شمیر ادارو اعلانات او نور د اړتیا وړ شیان چاپیږي خو څه ډول چې لازم ده د خلکو اړتیاوی نشي پوره کوله. عملوال پر حکومت نیوکه کوي چې د دې ولایت دولتي مطبې ته د نه پاملرنې له امله اوس مهال د چاپ ماشینونه له فلج حالت سره مخامخ دي.
دولتي مطبې اوس موږ د حالت کې یو شي ماشینونه زاړه دي، یو ماشین کې چوشه خراب شي بیا د ټکنې جوړیږي، بیا نو ډېر وخت زنګ یې په خونه وتر وړي عدل کوم سره پیدا کوو. بیا هم موږ د دارو اړتیا پوره کوو خو هغه شنه دي لکه چې بازار کې کیږي، ځکه چې بازار کې مطبې جوړ شي شخصي سرمایه کړی دا.
هغه وایي د غستونزې څو ځلې لاړوند ادارو سره شریکي کړي خو تر اوسه د حل په برخه کې هیڅ هم نه دي شوي. عملوال اندېښمن دی او وایي که د دغه مطبې ماشینونه بیا ترمیم او فعال نشي نو ویرشته دی چې د وخت په تیرې دو سره به د ولایت دولتي مطبعه له سقوط سره مخامخ شي.
موږ څو ځلې پیشنهادونه وکړه که مرکز لاړو او ورسره واده وکړه چې تاسو موږ نوي ماشینه را تخلو خو متاسف پر تر اوسه پورې چا توجه نه کړې او مطبعه اوس په ډېر بد حالت کې قرار.
زلمی چې له تیر شپاړس کلونو راهیسې د ننګرهار په دولتي مطبعه کې کار کوي وایي فعالیتونه د پخوا په پرتله کم رنګ شوي او له امله د دوی ورځنۍ مزدوري هم نشي پوره کوله.
په کار کې زیات او سرو ماشین دی حالت رسیدلی دغه خراب دی چې ماشین زول شي وي حکومت دا خواهش غواړي شروع موږ یو توجه وکړي موږ د ماشین مسلې پورې
پاندي حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولینو منی چې د دولتي مطبې ماشینونو ډیره برخه لکارل وی دلیدا د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوګیانی لامل د مسلکی کسانو نشواله او نوري اقتصادي ستونزې په ګوته کوي. ځکه چې
هغه څه چې تصدیشي تک فنابادي پورې ډول نن څنګه ول شي د حکومت څوکات نه جوړ شي او څه دي شي وی من دا مطبع خپل فل حال لپاره انتر دي چې ماشات نشي پوره خل په دغه څه وجه
ننګرهار کې د دولتي چاپخونو ترڅنګ خصوصي مطبع فعالیت کوي خو مسولینو وايي په دې ورستیو کې د کرونا له امله سخت اقتصادي زیانونه لیدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ملي کمپاین پیلېږي. روغتیایي مسولین وایي چې دا د 2020 میلادي کال لومړی کمپاین دی او په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وشي. په مخکړې د ابراهیم رحیمی دی رپورټ.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا هڅه کوي د پولیو ضد دغه کمپاین کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمر لرونکو 9.9 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورسوي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ آشنا راډیو ته وویل چې د 2021 میلادي کال لومړنی ملي کمپاین دی. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې د نامنۍ له کبله بل یاد شمېر څخه څه باندې 3 میلیونو ماشومانو ته دغه واکسین ونه شي رسولی.
او بیا هم له بده مرغه په دې کمپاین کې موږ اندېښنه لرو چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې په تیرو کمپاینونو کې د واکسین څخه به برخه پاتې سول د کمپاین کې هم به برخه پاتې شي کچیر موږ ته د کور په کور کمپاین تطبیق کولو اجازه ورنکړل سي. نو دا اندېښنه بیا هم په ځای پرته ده.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا په تیرو کمپاینونو کې زیاتره ماشومان په هغو سیمو کې له ګوزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې شوي وو چې صحي رضاکاران د نامنۍ له کبله نه شوای ورتلی او یا یې هم د وسلوالو طالبانو له لورې د کور په کور د تطبیق اجازه نه لرله. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ وایي چې د ګوزن ناروغۍ په له منځه وړلو کې په روغتیایي مسؤلانو سربیره د عامو خلکو ونډه هم ډیره مهمه ده.
او زمونږه غوښتنه هم دا ده چې د واکسین د ټولو ماشومانو حق دی. ماشومان د حق په ټولو باندې لري. کورنۍ څخه مهله دی دا د کچیر بیا هم د زینو ننګونو ستونزو لامل زمونږه روغتیايي کارکونکي ورتللای نسی او د دې ماشومان واکسین کولای نسی. دوی د خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره روغتیايي مراکز ته بوسي او هلته واکسین کړي.
پولیو دایمي معلولونکي وایروسي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته په ډېره اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پلانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګوزن ضد واکسین دي. په همدې حال کې د خوست اوسېدونکو نورعلي له کورنیو په ځانګړې توګه له میندو پلرونو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومان راتلونکي ته په کتو سره هغه ته د ګوزن زید واکسین څاڅکې ورکړي. روان 2021 میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر 2020 میلادي کال په دغه هیواد کې د ګوزن شپږ 50 مثبته پیښې ثبت شوې وې.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. زموږ سره اوسئ.